هشت
د ماشام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې د خبرېدو وخت شو. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرېږي، زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې د افغان ولسمشر څرګندونې خپروو چې په تهران کې د ناپیلو هیوادو د مشرانو په غونډه کې کړې دي، او د ناپیلو هیوادو په غورځنګ کې د افغانستان دریځ وروسته تر دې روښانه کړی چې افغانستان د امریکا په ګډون له یو شمېر هیوادو سره اوږدمهاله ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي دي. د خبرونې د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. جانقه الکوزی اوروي.
استرالیا په افغانستان کې خپل ماموریت سر ته رسوي. د کندهار چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په کندهار کې له یو دولس کلن څخه الګ څخه سر پرې کړی، او د پاکستان پولیسو د لشکر جنګوي سخت دریځې ډلې مشر نیولی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. استرالیا وایي په افغانستان کې د دوی په عسکرو باندې د افغان پوځ لیکو څخه له مرګونو حملو سره سره به دوی په دې هیواد کې خپل ماموریت سرته ورسوي. د استرالیا دفاع وزیر سټیفن سمیت وویل موږ نشو کولای چې د تل لپاره په افغانستان کې پاتې شو، او موږ نه غواړو چې په افغانستان کې دایمي حضور ولرو، خو دا هم مناسبه نه ده چې له دې هیواد څخه په خیس پکې کړو. د استرالیا دفاع وزیر زیاته کړه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د تدریجي ودلو او افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو د پلان په پرتله له دې هیواد څخه چټک وتل به خطرونه نور هم زیات کړي. استرالیا په افغانستان کې 1500 عسکر لري او زیات شمېر په روزګان ولایت کې دیره دي. وسلوالو طالبانو د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې له یو دولس کلن هلک څخه سر پرې کړی. د کندهار ولایت چارواکي وایي دا هلک د ژړۍ ولسوالۍ د پاشمول د سیمې اوسېدونکی و، او د چهارشنبې په ورځ د دې ولسوالۍ د سپیروان کلي ته تللی و چې وسلوالو طالبانو ونیوه. د وژل شوي دولس کلن هلک ورور په ژړۍ ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې دنده لري، او طالبانو په همدې پلمه په ډېرې بېرحمۍ د هغه سر پرې کړی او په یو عام سړک کې ایښی و. د کندهار د ولایت مقام وایي د طالبانو په دغه وحشیانه عمل سخت خواشینی دي، او ټولو امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنه کړې چې قاتلان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. د طالبانو ویان په پیښه کې لاس درلودل رد کړي دي. د ننګرهار ولایت د خوګانی ولسوالۍ د زاویې په سیمه کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ نښته کې مرګ ژوبله شوې. جګړه نن له غرمې مخکې په زاویې کې د محمد ایوب خان او بابر خان وسلوالو ډلو ترمنځ شوې ده. د خوګانی ولسوال سید رحمان ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړې او وایي سیمې ته یو هیئت استولی څو د دواړو جنګي ډلو ترمنځ اور بند وکړي. د کګې ښار د مرکزي روغتون یو ډاکټر چې د نامه له ښودلو ډډه کړې وایي دوی ته درې مړي او دوه ټپیان وروړل شوي دي. افغان او ایتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې دوه تنه وسلوال وژلي. ایصاف بیا ویلامي کې ویلي د لوګر ولایت په پولي عالم کې هم د حقاني شبکې مربوط په سړک کې د یوې بم ایښودونکې ډلې د غړو د نیولو په مقصد له افغان ځواکونو سره ګډ عملیات کړي او څو تنه وسلوالې نیولي. ایتلافي ځواکونه وایي په غزني ولایت کې هم د جمعې په ورځ عملیات کړي او د دولت یو شمېر مخالفان یې نیولي دي. په دې عملیاتو کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پولیس وایي د وی منشوي بنسټپالی سونی ډلې مشر نیولې. د لشکري جنگوي مشر مالک اسحاق د فرقې شخړو پرامسته کولو او په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ د ټیم په غړو باندې د حمله په پلان جوړولو تورن دی. پولیسو د پنځمې پر ورځ وویل اسحاق له سعودي عربستان څخه د راستنېدو پر مهال په لاهور کې نیولې. لشکري جنگوي ډله چې له القاعده شبکې سره تړاو لري د 1990 لسیزې په لومړیو کې فعال شوې او په پاکستان کې د سلونو شیعهګانو په قتل تورن ده. حال کې د امریکا متحده ایالاتو په هغو اتو پاکستانیانو باندې بندیزونه ولګول چې له لشکر طیبه ډلې سره تړاو لري. په دوی کې یو تن په 2008 کال کې د هند ممبای ښار په ترورستي حملو کې لاس درلود. په دې حملو کې له 1600 څخه زیات کسان وژل شوي ول. د پاکستان یوې محکمې حکم صادر کړ هغه عیسوي جنۍ چې اسلام ته په سپکاوي تورن ده نورې دوی اونۍ هم باید په بند کې وساتله شي تر څو پولیس پر هغې باندې د لګول شوو تورونو په اړه څېړنه بشپړه کړي. د دغې عیسوي جنۍ مدافع وکیل طاهر نوید چودري وایي هیله مند دی چې دا جنۍ به د شنبې په ورځ په ضمانت سره خوشې شي. په اسلام آباد کې د دې جنۍ یو ګاونډي په هغې تور لګولی چې د قرآن کریم پاڼې سوځولې دي. ویل کېږي چې دا جنۍ دماغي ناروغي لري او سنې هم کم دی. ایرانی چارواکي د ایرانی چارواکو د ملګرو ملتونو د نړیوال اټومي انرژي د مؤسسي هغه راپور رد کړ چې وايي تهران د یورانیم غني کولو فعالیتونه زیات کړي. د ایران د پارلمان وکیل کاظم جلالی د دې هیواد خبري اژانس ته ویلي دا راپور چې په تهران کې د ناپیلو هیوادونو د مرکزي غونډې د جوړېدو پر مهال خپور شوی له یو سیاسي حرکت پرته نور څه نه دي. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي د ملګرو ملتونو د مؤسسي د راپور هغه ادار رد کړی چې وايي تهران د پارچین په پوځي تاسیساتو کې د اټومي وسلو د نښو نښانو د پاکونې په کار سره د ملګرو ملتونو پلټونکي تنګ کړي دي. د نړیوال اټومي انرژي د مؤسسې په راپور کې ویل شوي د ایران اسلامي جمهوریت د فردو تر ځمکې لاندې اټومي تاسیساتو کې د یورانیم غني کولو ظرفیت او فعالیتونه زیات کړي دي. امریکایي چارواکو په بهرانیو هیوادونو کې په مخفي زندانونو کې د دوو بندیانو د مړینې په اړه د سی آی ای په تحقیقونکو باندې د جنایي تورنو له دعوا څخه ډډه کړې ده. د امریکا لوی څارنوال ایرک هولډر په یو بیان کې ویلي د عدلي وزارت ځکه دا پرېکړه کړې چې له شک پرته د محکومیت لپاره کافي شواهد نشته. د امریکا لوی څارنوال د جمهور رئیس بوش د واکمنۍ پر مهال د سی آی ای په مخفي زندانونو کې د احتمالي شکنجو په اړه د تحقیقاتو امر کړی و. ویل کېږي چې په مخفي زندانونو کې دوه مړه شوي کسان د افغانستان او عراق اتباع ول. له روسیې څخه رارسېدلي راپورونه وایي د روسیې د دفاع پخوانی وزیر مارشال سرګی سوکولوف د 101 کاله په عمر مړ شو. مارشال سوکولوف هغه مهال د دفاع وزارت له څوکۍ څخه لرې شوی و چې د 1980 کال په مې کې 19 کلن جرمن ماتیاس روست خپله کوچنۍ الوتکه له فنلند څخه پورته او کرملین ته نږدې کېنوله. د روسیې هوایي ځواک د الوتکې د الوتنې د مخنیوي لپاره هیڅ عمل نه و کړی. مارشال سوکولوف په 1990 کال کې په افغانستان باندې د شوروي ځواکونو د یرغل په پلان کې هم مرسته کړې وه او د شوروي اتحاد د کوچني اتل لقب ورکړ شوی و. داود دې سات مهم کورنی او نړیوال خبرونه.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. وړاندې به په روانه خبری مجله کې د افغان ولسمشر څرګندونې واوري چې په تهران کې د ناپیلو هیوادو د مشرانو په غونډه کې کړي. په افغانستان کې مو د 15 استرالیایي عسکرو تر وژلو وروسته د افغان پوځي ماموریت په اړه د استرالیا د دفاع وزیر له نظر خبرو. په کابل کې یو ګوند د پاکستان پر ضد د جهاد لپاره نوملیکنه پیل کړه.
ان شاء الله ما به کنر میریم. برادرای ما که در کنر هستن که بی جا میشن قربانی میتن در پادوی آنها استادگی میکنیم و از آنها دفاع میکنیم.
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت و چارواکي د کانکور د دوی اونۍ مخکنی ازموینې نتیجې اعلان کړې.
تقریبا د 2200 په شاوخوا کې د کابل پوهنتون او د تعلیم و تربیه پوهنتون مختلف پوهنځي ته جذب شول.
تر شپږ نیمو بجو نور مطالب هم د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د نړۍ د هیوادونو او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو موافقه لیکونه د ناپیلو هیوادونو په غورځنګ کې د افغانستان پر حیثیت هیڅ راز ناوړه اغیز نه لري. حامد کرزی چې په تهران کې د ناپیلو هیوادونو په شپاړسمه سرمشیزه کې وینا کوله همداراس له هغه نظر څخه ملاتړ وکړ چې په ملګرو ملتو او نورو نړیوالو مؤسساتو کې اصلاحات غواړي. د ولسمشر کرزی د وینا مهم ټکی احمد تکل اوروي.
ولسمشر حامد کرزی د ناپیلو هیوادونو د غورځنګ په سرمشریزه کې چې پرون په تهران کې پیل شو په خپل وینا کې د نړۍ له څو هیوادونو سره د افغانستان د اوږدمهاله همکاریو تړونونو ته اشاره وکړه او ویل چې د ستراتیژیکو همکاریو موافقې به د ناپیلو هیوادونو د غورځنګ له اهدافو سره د افغانستان پر ژمنو او سیمه ییزو تعهداتو هیڅ راز ناوړه اغیز ونه کړي. افغان دولت په تیر نږدې یو کال کې د متحدو ایالاتو په ګډون له ځینو لویدیځو هیوادونو سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو تړونونه لاسلیک کړل. د موافقو د سیمې ځینې هیوادونه اندېښمن کړل خو ایران د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې په اړه خپلې اندېښنې په ښکاره څرګندې کړې. ښاغلی کرزی د سیمه ییزو همکاریو اړتیا ته اشاره وکړه او ویې ویل افغانستان کلک باور لري چې په سیمه کې د امنیت او ثبات ټینګول او د تروریزم د ګواښ له منځه وړل د سیمې د هیوادونو له صادقانه همکارۍ سره تړلی دي. ولسمشر په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ فضا مثبته وبلله او ستاینه یې وکړه. ښاغلی کرزی د پخلاینې د روانو هڅو په اړه وویل چې د وسلوالو طالبانو مشران په بهر کې دیره دي او ځکه خو ده له ګاونډي پاکستان څخه غوښتنه کړې چې په هیواد کې د دوامداره سولې د ټینګولو په هڅو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د ناپیلو هیوادونو غورځنګ چې اصول شل غړي لري د سړې جګړې په جریان کې د هغو هیوادونو لخوا رامنځته شو چې غوښتل یې د امریکا د متحدو ایالاتو او د پخواني شوروي اتحاد د نفوذ مخه ونیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی د یک شنبه په ورځ د ناپیلو هیوادونو د غونډې په پیل کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د زیاتیدونکو قدرت په اړه خبرداری ورکړ او په دې شورا کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وکړ. افغان ولسمشر هم په نړیوالو مؤسساتو کې د اصلاحاتو د اړتیا یادونه وکړه او یې ویل چې افغانستان په خاص ډول د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د پراخېدو او د پیسو په نړیوال صندوق، نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اصلاحاتو لپاره د ناپیلو هیوادونو د غورځنګ د هڅو بشپړ ملاتړ کوي. د افغانستان جمهور رئیس هم دغه زیادونه وکړه چې د نویو اقتصادي ځواکونو رامنځته کېدل د دې باعث شوی چې د نړۍ په قدرت کې د لویدیز تر څنګ د ودې په حال کې هیوادونه هم شریک شي. د افغان ولسمشر په وینا د دې په نتیجه کې یو څو قطبي نړیوال اقتصادي او سیاسي چاپیریال رامنځته شوی دی. خغلی کرزی زیاته کړ چې اوس د ناپیلو هیوادونو د غورځنګ ګڼ شمیر غړي په نړیوالو مسایلو کې ټاکونکې ونډه لري.
استرالیا وایي سره له دې چې روانه اونۍ په افغانستان کې په یو ورځ 15 سرتیري ووژل شول چې د ویتنام له جګړې وروسته د دې هیواد د پوځ لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه، خو دوی به بیا هم په افغانستان کې د خپل ماموریت تر بشپړېدو پورې پاتې شي. په دې اړه د استرالیا د دفاع وزیر څرګندونې د اجمل اند په رپورټ کې.
د استرالیا د دفاع وزیر سټیفن سمیت وایي په افغانستان کې په دوو جلا پیښو کې په یوه ورځ د 15 استرالیي سرتیرو وژل کېدل د کار په موده کې تر ټولو بده پیښه وه. د تیرې چهارشنبه په ورځ درې استرالیي سرتیري د یو افغان سرتیري په ډزو وژل شول او دوه نور ټپیان شول. په همدې ورځ په یوه جلا پیښه کې چې د هلیکوپټرې د نسکورېدو پیښه وه، دوه نور استرالیي سرتیري هم ووژل شول. د استرالیا د دفاع وزیر وایي موږ په افغانستان کې د تل لپاره نشو پاتې کېدلی او نه غواړو هم چې په دې هیواد کې پاتې شو، خو دا به هم سمه نه وي چې هسې چې ځینې خلک یې وړاندیز کوي له ټاکلي مودې مخکې له افغانستان څخه ووزو او یا سبا په وتلو پیل وکړو. سټیفن سمیت وویل د پلان شوي تدریجي وتلو په تناسب چې په ترڅ کې د 2013 میلادي کال تر وروستیو پورې د اروزګان امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کېږي سمدلاسه وتل خطرونه زیات کړي. نوموړي زیاته کړه په داسې کولو سره به موږ بیا په افغانستان کې د نړیوال تروریزم د پالنې د زمینې د برابرۍ دوه چانس زیات کړی وي. د چهارشنبه په ورځ د وخت په اروزګان کې د افغان ملي اردو یو اډه کې یو افغان سرتیري نږدې واټن څخه په استرالی سرتیرو ډزې وکړې او درې تنه یې وشل. په دې ولایت کې یو نیم زر استرالی سرتیري میشتي. په بله پیښه کې د پنجشنبه په سهار وختي دوه استرالی سرتیري هغه مهال ووژل شول چې په هلمند ولایت کې هلیکوپټر د کېناستلو پر مهال ولویده. ناټو او افغان چارواکو هڅه کړې چې په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر ناټو سرتیرو د بریدونو مخه ونیسي. دا د استرالی سرتیرو لپاره دا ډول درېمه پیښه وه. د استرالیا د دفاع وزیر سټیفن سمیت وویل د دې پیښو د افغان او د دوی د سرتیرو ترمنځ باور زیانمن کړی او دوی اړ کړي چې د مخنیوي لپاره یې ځینې احتیاطي تدابیر ونیسي. په دې تدابیرو کې یو هم د ساتونکو پرېښتو په نوم یو لار ده چې پکې یو بهرنی سرتیری د افغان پوځیانو سره د مخ کېدو پر مهال دنده لري چې د خپلو ملګرو ساتنه او د افغان پوځیانو څارنه وکړي. خو سمیت وویل د دې تدابیرو سره سره داسې کوم تضمین نشته چې دا به وروستۍ پیښوي. هغه افغان سرتیری چې په اروزګان کې اسرائیلي سرتیری باندې ډزې کړې د حکمت الله په نوم یو کس خودل شوی چې ویل کېږي مخکې له دې چې په 13 جولای کې اروزګان ته واسول شي د کندهار د پوځي روزنې په یو کم کې 15 میاشتې روزنه ترلاسه کړې وه. د اسرائیلي د دفاع ځواکونو کمانډان جنرال ډیوډ هورلی ویلي دوی تر اوسه په دې نه پوهیږي چې دا پیښه دې له طالبانو سره کوم تړاو ولري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د کندوز د مرستيال ولی پر موټر چاود نه شوه. د پیښې په اړه له کندوز د ازادي رادیو خبريال نور محمد سهيم رپورت لري.
د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ څخه را رسیدلی رپورټونه وایي چې د جمعې په ورځ لګرمه ورسته د 2 بجو په شاوخوا کې کندوز والی مرستيال الحمدلله دانشي هغه وخت د سړک د غاړې د وی ماین پیښه سره مخامخ شوې دی چې دای په یو امنیتي قطار کې له کندوز څخه د بغلان په لوري روان وو. ویل کېږي چې د ماین په دغه چاودنه کې د ته کوم ضرر نه دی رسیدلی، خو د دې تر مخ روان د پولیسو رینجر موټر په ماین ور برابر شوې دی چې لامل یې درې عسکر ټپیان شوي دي او موټر ته هم زیات زیان او ټپیان په عاجله توګه د مرکزی بغلان په روغتون کې تر تداوی لاندې دي، خو ویل کېږي چې روغتیایي وضعیت یې ښه دی. په خپله دانشي چې روغ رمټ دی د تلیفون په خرخه کې د پیښې په اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل: د وی وحشتناکې حملې نه سلامت راوتلی یم. د دې په وینا پیښه د کندوز بغلان د عمومي سړک په اوږدو کې د بغلان له جری خشک نه هاخوا زاړه ښار ته نارسیده یو ځنګله ته چیرمه دغه حمله پرې شوې ده. خو د ده په وینا چې کوم تاوان یې نه دی اړولی. د معلوماتو له مخې ښاغلي دانشي په دې سفر کې غوښتل چې له بهرنیو ځواکونو څخه کورنیو هغو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په هغو مراسمو کې ګډون وکړي چې په مزار شریف کې په 209 شاهین قولي اردو کې ترسره کیږي. هیرد نشي چې دا پر دانشي باندې د ماین دویمه پیښه ده چې ترسره کیږي. تیره پیښه شاوخوا یوه نیمه میاشت دمخه د کندوز خان آباد په لویه لاره کې پیښه شوې وه چې په هغه کې هم دای روغ رمټ راوتلی و.
په روانه خبرونه کې مو وړاندې د پاکستان پر ضد په کابل کې له یوې غونډې خبرو. دا به هم واوري چې د پاکستان حکومت د لشکر جنګوي مشر نیولی دی، خو اوس په کابل ته ورشو. د لوړو زده کړو د وزارت په ارتباط، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د هغو محصلانو د کانکور نتیجې اعلان کړې چې دوی اونۍ مخکې امتحان ورکړی و. په دې امتحان کې تر 6000 ډیرو کسانو برخه اخیستې وه چې 10% کې نجونې وې. د اعلان شویو نتیجو په اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې جمیلې ظریف د لوړو زده کړو د وزارت د محصلانو د چارو له رئیس بری صدیقي سره مرکه کړې. بری صدیقي د مرکې په پیل کې په دغه امتحان کې د برخوالو او بریالیو کسانو په اړه وویل.
مجموعه تقریبا 9900 کسان په شاوخوا کې ستنام کړي وو په دې پروسه کې، او عملا تقریبا 6200 په شاوخوا کې د طالبانو په دې امتحان کې اشتراک وکړ. د جدې جملې نه تقریبا د 2200 په شاوخوا کې د کابل پوهنتون او د تعلیم تربیه پوهنتون مختلف پوهنځي ته جذب شول. البته په دې جذب شویو محصلینو کې موږ کابل پوهنتون و نو پوهنځي ته او د تعلیم تربیه او ښوونځن و درو ښوونځي ته د طالبان درلودل چې هغه د خپل ظرفیت او فضیلت په اساس باندې نوموړو ښوونځي ته تبدیل شوي.
په مشخصه توګه که راته ووایي چې دغه محصلین اصلا د کوم پنځیو لپاره له دوی نه امتحان واخیستل څه او کوم پنځیو ته دوی لاړه له کامیابه سوله؟
موږ د کابل پوهنتون او د تعلیم تربیه د پوهنتون لپاره دوه کټګوري ته طالبان درلودل چې یو د دولت کارمندان وو او بل آزاد او طالبان وو. تقریبا د 6000 په شاوخوا کې آزاد طالبان او د یو ګورې په شاوخوا کې تقریبا موږ دولت کارمندان درلودل. د دې جملې نه 2200 کسانو د کابل پوهنتون د اقتصاد، حقوق، ژورنالیزم، علوم اجتماعي، روانشناسي، ادبیاتو، هنرای زیبا او همدارنګ د تعلیم تربیه د پوهنتون د علوم طبیعي، ادبیاتو او علوم اجتماعي پوهنځي ته لاره پیدا کړې ده.
بلې داسې ویل کېږي چې یو داسې یعنی یو شمېر زده کوونکو اندېښنه درلوده وایي چې په دې کانکور ازموینه کې لکه تیرو ازموینه کې به چې دوی تشویش درلوده چې درغلی ونسي، واسطه واسطه بازي ونسي. په دې امتحان کې بیا یو شمېر محصلین و دغه ډول اندېښنې درلودې. د دوی د اندېښنې څو نه په ځای دي، یو څه فکر کوي چې آیا دې امتحان کې درغلی سوي دي نه دي سوي، او که دا امتحان په سمه طریقه
بالکل زه دا مسله را دوم ځکه چې نن ورځ د ژورنالیستانو د مختلفو میډیاو په وزیرداشت کې دغه نتایج سپور شول. عملا تر کومه وخته پورې چې نتایج اعلانېدل هیچا ته دا معلومه نه وه چې څوک څومره نمرې وړي او کومې پوهنځۍ ته کامیابه کېږي. او د دې په وزیرداشت کې دغه نتایج مات شول، او بالاخره غیر له هغه کسانو چې په امتحان کې درغلی او یا د ځینو ستونزو په اساس ازموینې نه ایستل شوي وو چې تقریبا 1.5 کسانو ته تعداد رسېدل. نور ټول هماغه د شفافیت په تامه فضا کې د عدالت په در نظر لیدلو سره مختلف پوهنځي ته لار پیدا کړې ده. هیڅ نوه درغلي او دا
یوه وروستۍ پوښتنه ده چې که داسې په مشخصه توګه راته ووایي چې په دغه کانکور ازموینه کې څونه نجونې وي او څونه هلکان وو، او بل دا چې هغه چې پاتې سوي دي هغوی ته به مثلا کوم چانس بیا ورکړل سي د امتحان ورکولو که نه؟
تقریبا د کومو احصایې له مخې چې موږ تاسو سره خبرې کوو تقریبا 90% د ګډون کوونکو د ذکرو د طبقې نه او تقریبا 10% د وناسو د طبقې نه وو. چون دا د شپې ازموینه ده او اکثرا د وناسو طبقې نشي کولی چې په هغه رسمي وخت نه علاوه پس 4 بجې یا 15 بجو نه په دې پروګرام کې ګډون وکړي، نو په دې لحاظ د نجونو ګډون په کې لږ څه کمرنګه وو. موږ خو تقریبا امتحان واخیسته چې ابتدایي پذیرش ظرفیت د پوهنتونو لخوا تقریبا د 1500 په شاوخوا کې وو، اما چون اکثرا د اجتماعي علومو پوهنځی وي موږ د مربوطه پوهنځي سره په مشوره کې دغه ظرفیت د 1500 نه 2200 ته چک کړ. دا په دې خاطر که چېرته یو تعداد په مختلفو پوهنځیو کې ناظري کې چې داخل دي ته هغه د تحصیل او تعلیم زمینه مساعده شي.
د افغانستان د لوړو زده کړو په وزارت کې د محصلانو د چارو رئیس برای صدیقي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د پاکستان له لوري د افغانستان په یو شمېر سرحدي سیمو د راکټي بریدونو په وړاندې د جهاد لپاره نوملیکنه پیل شوه. دغه نوښت د ملي وفاق ګوند نن د ملي بلنې په نوم په کابل کې شروع کړ. د دې ګوند چارواکي وایي چې د ملي بلنې تر رسمي پیل مخکې شاوخوا زر کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. دوی وایي چې ډېر ژر به د ملي بلنې دغه نوملیکنه په ټول هیواد کې پیل کړي. په دې هکله نور حال له کابله د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
د لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د پاکستان له لوري د افغانستان په یو شمېر سرحدي سیمو کنړ او نورستان د راکټي حملو د مخنیوي لپاره د دا ډول جهاد اعلان کیږي. د ملي بلنې تر نامه لاندې نوملیکنه د جمعې په ورځ د ملي وفاق ګوند لخوا د کابل ښار په عیدګاه جومات کې پیل شوه. د دې ګوند مشر بسم الله شیر له افغان حکومت نه هم وغوښتل چې د دوی له دا ډول حرکت نه ملاتړ وکړي، خو د هغه په وینا تر اوسه حکومت دوی ته ځواب نه دی ورکړی. بسم الله شیر وایي د دې نوملیکنې تر پیل مخکې شاوخوا وزر کسانو خپل نمونه لیکلی. هغه وایي ډیر سر به د نوملیکنه په ټول هیواد کې پیل کړي.
دا یو څرګند یرغل دی او داسې یو عمل دی چې څوک یې له پامه نشي غورځولی. نو د همدې لپاره موږ انشاءالله له زرو ډیرو یا کمو خپلو مسلمانو هیوادوالو ورونو سره کنړ ته ځو، او د خپلو کنړي ورونو تر څنګ چې له خپلو کورونو بې ځایه شوي او قرباني ورکوي درېږو، او له هغوی نه ملاتړ کوو.
د ملي بلنې تر نامه لاندې دا نوملیکنه په داسې حال کې پیل شوه چې ولسمشر حامد کرزي مخکې تر دې تل ویلي و چې د پاکستان په وړاندې به په ورته عمل لاس پورې نه کړي. له دې نوملیکنې یوه ورځ مخکې د ملي مشارکت ګوند هم د پاکستان د راکټي حملو د مخنیوي لپاره مظاهرې وکړې، او له افغان حکومت او د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا یې وغوښتل چې زر تر زره د دې حملو مخه ونیسي. دغې نوملیکنې ته نه یوازې نارینه بلکې یو شمېر ښځې هم د پاکستان له لوري د افغانستان په یو شمېر ختیځو ولایتونو کنړ او نورستان د راکټي حملو د مخنیوي لپاره د نوملیکنې په هدف راغلي وې. د دې غونډې یوې ګډون کوونکې ما مشتري نورزی د ټولو افغان میرمنو په استازیتوب وویل چې چمتو ده د کنړ او نورستان له خلکو نه د ملاتړ لپاره د خپلو ورونو تر څنګ ودرېږي. هغه وایي موږ ښځې ژمنه کوو چې که اړتیا وي نو د خپلو مسلمانو با غیرته او مېړنۍ ورونو تر څنګ ودرېږو. له خپلو ورونو سره به یو ځای د قهرمانې ملالۍ په څېر د جهاد بیرغ د متکبره مزدورانو په وړاندې راپانده وساتو. د غونډې ګډونوالو همداراز له افغان حکومت او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتل چې زر تر زره د دې حملو مخه ونیسي. د پاکستان د راکټي حملو د مخنیوي لپاره د غونډې نوملیکنې او مظاهرې په داسې حال کې کیږي چې د رپورټونو له مخې په تیرو څلورو میاشتو کې څه د پاسه 15,000 راکټونه د پاکستان له لوري د افغانستان په یو شمېر ختیځو ولایتونو کنړ او نورستان توغول شوي، چې پکې مرګ ژوبلا وختي او لسګونه کورنۍ هم له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي. شاوخوا یوه میاشت مخکې د افغانستان ولسي جرګې د پاکستان له خاورې د راکټي حملو د مسلې پر سر د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزیران هم بې صلاحیته کړل.
په کابل کې د ملي وفاق ګوند د پاکستان پر ضد په جهاد کې د بلنې لپاره په کابل کې نوملیکنه پیل کړه. تیر کال د مې په میاشت کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د پاکستان په بټ آباد ښار کې د امریکا ځانګړو ځواکونو وواشه. د دغو پوځیانو یو تن د دې پیښو جزئیات په یو کتاب کې خپره کړي دي. دې کتاب د امریکا دفاع وزارت په اړه ولې جزئیات له فریدی هوټ سیفي څخه اور.
د پینتاګون یو لوړ رتبه وکیل د امریکا د ځنګړو ځواکونو هغه په خاني غړي ته خبر ورکړی چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پر استوګنځي د ترسره شوې حملې په اړه په خپل کتاب کې جزئیات خبره کړې دي. د پوینا دا کار له هغه موافقو څخه سرغړاوی دی چې د پوځي پټو اسرارو د نه څرګندولو په اړه شوې دي، او پینتاګون په دې ارتباط د کتاب د لیکوال پر ضد پر قانوني چلند غور کوي. د امریکا د دفاع وزارت عمومي قنصل جی جانسون د کتاب لیکوال ته لیک استولې دي. د کتاب لیکوال ته په لیک کې ویل شوی دی چې د تیر میلادي کال په می میاشت کې په پاکستان کې په ترسره شوې حملې کې د برخه درلوده، او په 2000 میلادي کال کې له سمندري ځواکونو سره د نه افشا کولو په اړه قراردادونه لاسلیک کړي وو چې د دې مخې مکلف وو چې هیڅکله په دې معلومات نه افشا کوي. جانسن وای روسل دی چې د آسان ورزنما یا نو ای زی دی کتاب یو کاپی کتل شوی، نو پینتاګون د نتیجې ته ورسید چې لیکوال له هدا وتل او د موافقو خلاف کار کړی دی. جانسن خپل کتاب کې مارک وین ته خطاب کړی دی او د نوم ته سوالیه یې خې څو دا وخی چې دا د لیکوال مستعار نوم دی. دا کتاب د داس یو کس لخوا لیکل شوی چې په هماغې کوټه کې له نورو کسانو سره و چې پکې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل شو. تیره اونۍ د فاکس نیوز چینل په دې اړه راپور خپور کړ او داسې وښودله چې د وینس اصلي نوم ګواکې میت بیسونند دی. روسته بیا اسوشیتد پرس خبری آژانس هم هغه په دې نوم یاد کړ. دا کتاب راتلونکې اونۍ له چاپ وځي. اسوشیتد پرس چې د دې کتاب یو کاپي د سې شنبې په ورځ ترلاسه کړې وه په دې اړه یې معلومات خپره کړي دي. په هغه لیک کې چې بیسونند ته رسېدلی د پنټاګون وکیل جنسن ورته په څرګنده توګه خبر ورکړی دی چې د له موافقو څخه سرغړاوی کړی او ورته ویلي دي چې پنټاګون یې پر ضد پر قانوني چلند غور کوي. په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژنې په اړه د متحد ایالاتو د ځانګړو ځواکونو د دې غړي معلومات د امریکا د ولسمشر د ادارې له یو شمیر عمده جزئیاتو سره چې د 2018 میلادي کال د می په میاشت کې تر حملې څو ورځې وروسته خپاره شوي توپیر لري. د مثال په توګه بیسونند لیکي بن لادن په یو تیاره دهلیز کې لیدل شوی و او بیا ځانګړو ځواکونو یې پر سر ډزې کړې وې. دوی حتی د همونو ویل چې له هغه سره وسله وه او که نه. خو د اوباما ادارې ویلي وو چې ځانګړو ځواکونو بن لادن هغه مهال وواژه چې د خوب کوټې ته ننوت. دوی ورباندې ډزې وکړې ځکه فکر یې کاوه چې بن لادن ممکن وسلې ته لاس وروړی وي. پوځي متخصصین وایي که چېرته بیسونند په خپل کتاب کې کره معلومات راټول کړي وینو ځانګړو ځواکونو په سم وخت کې پر اسامه بن لادن ډزې کړي ځکه د ډیر وخت درلود څو د خپل کور په دریم پوړ کې پټه شوې وسله او یا هم چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي.
د امریکا دفاع وزارت وایي هغه امریکایي چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پر ضد په عملیاتو کې برخه اخیستې وه له اصولو سرغړونه کړې او سره له دې چې موافقه یې کړې وه چې د پیښې جزئیات به نه خپروي هغه یې خپره کړي دي. په پا پاکستان کې د یو بل مشکوک پاړه د پاکستان حکومت وایي چې د لشکر جنګوي د افراطي ډلې مشر یې نیولی دی. په پا پاکستان کې د دې ډلې پر فعالیت بندیز لګول شوی دی. له بلې خوا د امریکا حکومت د یوې بلې پاکستاني ډلې لشکرې طیبه 8 تنه د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي چې د هند په ممبئی ښار کې د 2008 میلادي کال د خونړیو حملو په تنظیم تورن افراطي مشر او په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونو قمندان پکې شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
د پاکستانی پولیسو ویاندې نبیلا غزنفر د پنجشنبې په ورځ تایید کړه چې د لشکر جنګوي د افراطي ډلې مشر ملک اسحاق په لاهور ښار کې په داسې حال کې ونیول شو چې په سعودي عربستان کې د عمرې حج له مراسمو څخه راستون شوی و. میرمن غزنفر وویل چې ملک اسحاق به نن په یوه سیمه ییزه محکمه کې حاضر شي. یو امنیتي مقام لیاقت علي وویل چې پولیسو د تیرې عیسوي میاشتې په لومړیو کې د اسحاق پر ضد هغه مهال دوسیه جوړه کړه چې نوموړي په لاهور ښار کې په یوه مذهبي غونډه کې په خپله وینا کې فرقوي اختلافاتو ته لمن ووهله. د پاکستان حکومت لس کاله مخکې د پرویز مشرف د جمهوري ریاست پر مهال د لشکر جنګوي پر فعالیت بندیز ولګاوه ځکه ویل کېدل چې دا ډله له القاعده شبکې سره اړیکې لري. دا افراطي ډله په فرقوي جګړو کې په ګډون او همدارس په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ پر ټیم په برید تورنه ده. لشکر جنګوي د نویمې لسیزې په لومړیو کې له جوړېدو وروسته د سلګونو شیعه مسلمانانو په وژنه هم تورنه شوې. د دې سنی افراطي ډلې مشر ملک اسحاق چې په لسګونو قضیو او له هغې ډلې د قتل په دوسیو تورن دی په 1999 کال کې ونیول شو او له نږدې 14 کاله بند وروسته تیر کال په جولای میاشت کې په ضمانت خوشې شو. چارواکي وایي چې نوموړی د خپلو توندو موعظو په خاطر چې اکثرا د فرقوي پارونو باعث کېږي له خوشې کېدو وروسته څو ځلې په خپل کور کې نظر بند شوی دی. له بلې خوا متحدو ایالاتو 8 تنه پاکستانیان چې د چارواکو په وینا د یوې بلې پاکستانۍ ډلې لشکر طیبه غړي دي د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور کړویلي په دې کسانو کې په پاکستان کې ډېره د لشکر طیبه هغه غړي شامل دي چې په تبلیغاتي کمپاینونو او د مالي او لوجستیکي شبکو په ملاتړ کې لاس لري. په تورنو کسانو کې یو ساجد میر نومیږي چې د امریکایي چارواکو په وینا له اوږدې مودې راهیسې د لشکر طیبه د جلب و جذب مسؤول دی او د امریکا د خزانې وزارت د هند په ممبئی ښار کې د 2008 کال د خونړیو حملو د پروژې مشر بللی. د امریکا د خزانې وزارت په لیست کې دوهم نوم د عبدالله مجاهد دی چې له 2008 کال راهیسې په افغانستان کې د لشکر طیبه د عملیاتو قمندانی کوي. په فهرست کې د بنګلادیش او نیپال لپاره د دې ډلې د مشر احمد یعقوب او نورو مشرانو حافظ خالد ولید امیر حمزه قاری محمد یعقوب شیخ عبدالله منتظر او طلحه سعید نومونه هم شامل دي. متحد ایالات لشکر طیبه یو تروریستی ډله بولی چې القاعده شبکې طالبانو او حقانی شبکې سره نږدې اړیکې لري. د امریکا د خزانې وزارت له بندیزونو سره امریکایي اتباع او کمپنۍ نشي کولای چې له دې اتو کسانو سره تجارتي معاملې وکړي، او همداراز په متحدو ایالاتو کې د دوی شتمنۍ هم ضبطیږي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو لومړنۍ ماښامنۍ خبري مجله همدلته سر ته رسیږي. په بلې یوې کې سید سمیع عباس له تاسو سره د خبرونې ته بخیر راغلی.
تشکر احمد.